السلام علیکم مشال ریډیو ته ستړي مشه اوریدونکو وخت په پیښور کې د سهار 9 بجې شوې دي. نن د چهارشنبه ورځ او د 2020 کال د دسمبر 13 نیټه ده. زه فرخنده اسد مو په سلام پښتونخوا خبرونه کې هرکلی کوم. په روان یو سات کې تاسو د پاکستان او افغانستان پر حالاتو خبرو دا شان تاسو سره به تاسو د سیمو پر تازه حالاتو هم خبرې کوو. خو لومړی راځو د دې سات خبرونو ته. تمدنن با په کراچۍ کې د پښتون ژغورنې غورځنګ یو مشر او د قومي اسمبلۍ غړي علي وزیر سره د نورو نیول شوو ملګرو د ترهګرۍ ضد عدالت ته وړاندې کړی شي. د پاکستان مسلم لیگ نون ګوند یو مشر خواجه آصف تېره ورځ په اسلام آباد کې د احتساب قومي ادارې لخوا گرفتار کړل شوی او د امریکا منتخب ولسمشر جو بایډن ژمنه کړې د کورونا وایرس واکسین ورکولو عمل به تېزوي. د خبرونو تفصیل. نن د دسمبر پر 13 باب کراچۍ کې پولیس د پښتون ژغورنې غورځنګ پی ټی ایم یو مشر او د قومي اسمبلۍ غړي علي وزیر او د غورځنګ ځینې نور نیول شوي غړي د ترهګرۍ ضد عدالت ته وړاندې کولی شي. عدالت د دسمبر پر 13 علي وزیر نور الله ترین حسن او بسم الله تر 13 دسمبر پورې پولیسو ته په ریمانډ ورکړی وو. دا کسان د دسمبر پر 13 له هغې وروسته نیول شوي وو چې د علي وزیر د نیول کېدو پر ضد یې په کراچۍ کې احتجاج وکړ. وزیر د دسمبر په 14 د پیښور پولیسو نیولې وو. د پیښور پولیسو ویلي وو چې علي وزیر د سند صوبې د پولیسو په غوښتنه نیولې او حواله کړې دي. د سند پولیس وایي وزیر د دسمبر په 14 په کراچۍ کې د غورځنګ جلسې پر مهال د ریاست پر ضد وینا کړې وه چې له وجې پر هغه مقدمه درج شوې خو غورځنګ دا تور ردوي. د پاکستان مسلم لیگ نون ګوند یو مشر او پخوانی د بهرنیو چارو وزیر خواجه محمد آصف ته دسمبر پر 9 په اسلام آباد کې د احتساب قومي ادارې نیب لخوا نیول شوی دی. پر هغه تور دی چې د خپل وس نه زیات جایدادونه یې جوړ کړي دي. د مسلم لیگ ګوند تر مخه خواجه آصف ته نیب د لاهور دفتر لخوا نیول شوی. د مسلم لیگ نون ګوند مرستیال مشر مریم نواز ته دسمبر پر 9 په اسلام آباد کې د خپل ګوند یوې غونډې وروسته له میډیا سره په خبرو کې ویل خواجه آصف یې د مسلم لیگی مشرانو د نه پرېښودلو او د هغوی د ملګرتیا په جرم نیولی دی. نوموړی په خپلو خبرو کې ویل د نیب کارکوونکي پر هغه پسې وو چې څنګه له کوره وتلی نو نیول شوی دی. مریم نواز ویل خواجه آصف گرفتاره شوی نه بلکې اغوا کړل شوی دی. د مسلم لیگ نون ګوند مشران تور پورې کوي چې د احتساب قومي اداره د حکومت په وینا د دوی مشران په نښه کوي او ورباندې د درغلۍ او ناسمې مقدمې جوړوي. خو د پاکستان وفاقي حکومت دغه تورونه ردوي او وایي نیب یوه خود مختار اداره ده او دوی په کارونو کې هیڅ مداخلت نه کوي. د پاکستان پیپلز ګوند مشرانو ویلي چې دوی به د استعفو ورکولو پر ځای د سینټ په انتخاباتو کې د پاکستان تحریک انصاف ګوند مقابله کوي. دا خبره په کراچۍ کې د پیپلز ګوند مشر بلاول بوټو زرداری د خپل ګوند د مرکزي مشرانو تر یوې غونډې وروسته په خبري کانفرنس کې کړې. د دسمبر په 9 بلاول بوټو وویل دوی فیصله کړې چې د موجوده وفاقي حکومت به په هر ځای کې مقابله کوي او د سینټ په روانو انتخاباتو کې باید ټول مخالف سیاسي ګوندونه یو ځای د تحریک انصاف خلاف ودرېږي. نوموړي ویل دغه د دوی د ګوند فیصله ده خو حتمی فیصله به د مخالفو سیاسي ګوندونو اتحاد پی ډی ایم مشران کوي. د پاکستان د مخالفو سیاسي ګوندونو اتحاد وایي موجوده وفاقي حکومت په انتخاباتو کې په درغلۍ جوړ شوی او باید مستعفی شي. بلخوا وزیر اعظم عمران خان او د تحریک انصاف مشران د مخالفو سیاسي ګوندونو دغه تورونه ردوي او وایي مخالف سیاسي مشران د خپلو درغلیو د پټولو لپاره پر دوی داسې تورونه لګوي. تاسو مشال رادیو ته غوږی. د امریکا منتخب ولسمشر جو بایډن ژمنه کړې چې د کورونا وایرس واکسین ورکولو عمل به زیاتوي. هغه د دسمبر پر 9 د ولسمشر ډانلډ ټرمپ پر انتظامیه د واکسین ورکولو پر عمل نیوکې وکړه. ویل چې د ټرمپ انتظامیه د واکسین د تقسیم پلان په وروستو او ډیر په وروسته روان دی. د ټرمپ انتظامیه پلان لري چې د روان کال تر پای د واکسین 40 میلیونه خوراک ورکړي. تروسه یوازې 1.4 میلیونه خوراک تقسیم شوی دی. او بل خبر دا چې په کرویشیا کې زلزلې 6 وجلی او د 10 زیات یې ژوبل کړي دي. په تیرو 2 ورځو کې راغلي زلزلې د کرویشیا د مرکز زغرب په شمول په یو شمېر ښارونو او سیمو کې ودانیو ته زیانونه رسولي دي. د دسمبر پر 9 د راغلي زلزلې وروسته په ټلویزیوني فوټیج کې ښودل کیږي چې څنګه ژغورونکي د ړنګو شوو ودانیو د ملبو نه خلک راوباسي. په ریختر د زلزلې کچه 6.3 خودل شوې ده. دا تر دې دمه د مشال خبرونه.
سلام پختونخوا،
د مشال ریډیو لومړنۍ سهرنۍ خبرونه.
تاسو مشال رادیو ته غوږ اوریدونکو، او دا خبرونه چې سلام پښتونخوا نومیږي، مونږ پکې تاسو د سیمې او د نړۍ د تازه حالاتو خبرو. څنګه چې مو وړاندې په خبرونو کې واورید، نن به په کراچۍ کې پولیس د پښتون ژغورنې غورځنګ یو مشر او د قومي اسمبلۍ غړی علي وزیر او د غورځنګ ځینې نور نیول شوي غړي د ترهګرۍ ضد یو عدالت ته وړاندې کوي. علي وزیر د دسمبر په 14 د پېښور پولیسو نیولې به وروسته کراچۍ ته واستول شو. پر هغه تور دی چې د دسمبر پر 6 د کراچۍ په سهراب ګوټ کې په خپله یوه وینا کې د ریاست ضد خبرې کړې وي. بلخوا د غورځنګ مشران دغه تورونه رد دا وخت لمون سره د کراچۍ نه د مشال ریډیو خبريال نیازلی د ټلیفون پلی کړي. تاسو ته ستلی مشي وایم، او نیازلی په دې اړه ورستی سم معلومات لري.
ډیره مننه. د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر علي وزیر او د هغه سره نور تلور کسان چې په کراچۍ کې پولیسو په دې تور کې نیولیو، چې هغه په سوراب ګوټ کې په 6 دسمبر چې کومه جلسه کړې وه، په هغه کې د ریاست خلاف د فوج خلاف تورونه لګولي. علي وزیر په 14 دسمبر د پېښور پولیسو نیولې، او بیا دا ویلي چې دا موږ د کراچۍ د پولیسو په وینا نیولې دي. د هغې نه وروسته په 13 دسمبر علي وزیر او د هغه سره نور د پي ټي ایم ملګري په کراچۍ کې د ترهګرۍ د مخنیوي چې کوم عدالت ته هغې ته وړاندې کړي وو، او عدالت د نن تاریخه پورې یعنی د 1 دسمبر پورې پولیسو ته هغو په ریمانډ واستولي وو. نن د علي وزیر او د هغه د نورو ملګرو چې کوم وکیلان دي، هغه وایي چې موږ د دې قضیې تیاری کړې ده، او موږ په عدالت کې دا وینا کوو چې علي وزیر او د هغه نور ملګري دي خوشي کړی شي. نو معلومیږي دا چې تر اوسه پورې خو هغه عدالت ته بیا نه دي وړاندې کړي، خو لکه شیبه پس په هغوی دې د ترهګرۍ د مخنیوي چې کوم عدالت ته دې ته وړاندې کوي.
سمدا او نیاز علی کراشی ویبلی موضوع ته، د پاکستان پیپلز ګوند مشرانو ویلي چې دوی به د استعفا ورکولو پر ځای د سنت په انتخاباتو کې د پاکستان تحریک انصاف ګوند مقابله کوي. پرون بلاول بوټو زرداری یو خبری کانفرنس ته په خپل وینا کې دا هم ویل چې د ګوند غړي به له دوی سره استعفاګانې جمع کوي، خو دا چې په کوم وخت کې به دوی دغه استعفاګانې ورکوي دا فیصله به د پی ډی ایم مشران کوي. په دې اړه څه معلومات لري؟
مننه. دا پرون په کراچۍ کې د پیپلز ګوند چې مرکزی مجلس عامله و، داغه غونډه و، داغه غونډې نه وروسته د ګوند مشر بلاول بټو یو خبری غونډې ته وویل چې د پاکستان د تحریک انصاف حکومت په ضد چې جوړ پی ډی ایم یا پاکستان ډیموکراټیک موومنت کم ګامون اخلي، پیپل پارټي نن په دې غونډه کې داغه ټولو تایید کړي. هغه دا زیاته کړه، وی ویل چې د ګوند چې کوم منتخب غړي دي هغه به ټولې استعفاګانې د 1 جنوري پورې زموږ سره جمع کوي. دا استعفاګانې موږ د حکومت خلاف کله استعمالو، د دې فیصله به چې پی ډی ایم مشرانو سره به مشوره کیږي. هغه خدا هم زیاته کړه چې د روسو کې چې په پاکستان اسټابلیشمنت د حکومت نه لاس پورته کی، نو د پاکستان تحریک انصاف حکومت یو ورځې هم د پی ټی ایم کې چې کوم سیاسي جماعتونه دي داغه مقابله نشي کولای. او هغه وی چې موږ د غیب خلاف په ډاکټرانو ته ځو، موږ به طلبه چې کوم دي هغه ته ځو، او نور په دې ملک کې سونه ډېری مسلې دي دا ټولو خلکو سره به په دې مشورې کوو، او د پاکستان تحریک انصاف حکومت خلاف چې کوم تحریک روان دی دا به نور هم زیاتو.
سمه ده، ډېره مننه کور مودان اوریدونکو. دا په کراچۍ کې د مشال ریډیو خبريال نیاز علي چې تاسو ته دغه معلومات ترکوي.
د مشال رادیو د چهارشنبه یا د شروع د ورځې اونیز پروګرامونه
روغتیا او درملنه
پر لسنې مو بجو،
د مشال رادیوي مجله
پر یوونی مو بجا،
د کرخې پغاړه
پر دونی مو بجو،
تاندې هله
پر څلورو بجو،
د مشال ترنا لاندې
پر څلورنی مو بجو.
تاسو مشال رادیو ته غوږ اوریدونکو راځو یو بل موضوع ته. پاکستان جمهوری تحریک پی ٹی ایم له حکومت سره د مذاکراتو خبره رد کړې ده او د وفاقي وزیر شبلی فراز لخوا په قومي ډایلاګ کې د مولانا فضل الرحمن او مریم نواز ته نه شاملولو د خبرې وروسته د دسمبر په 9 نیټه د دغه تحریک ویان میا افتخار حسین له مشال ریډیو سره په مرکه کې ویلي چې د مذاکراتو له لارې حکومت په جمهوری تحریک کې د اختلافاتو پیدا کولو هڅه کوي. نوموړي دا څرګندونې تر هغې وروسته کړې چې د دسمبر په 28 شبلی فراز خبریالانو ته وویل د اپوزیشن ډلو له غورځنګ سره خبرو ته تیار دي خو پکې به مولانا فضل الرحمن او مریم نواز برخه نه اخلي ځکه چې هغوی د پارلمان غړي نه دي. نور تفصیل له غلام غوسنو.
د حکومت لخوا د قومي مباحثه یا نېشنل ډایلاګ په نوم د حزبی اختلاف سره د مذاکراتو کولو په لړ کې د پاکستان جمهوری غورځنګ د اطلاعاتو سیکرټر میا افتخار حسین ویلی دی چې حکومت په مذاکراتو کې سنجیده نه دی او د دې د لارې حکومت په پی ډی ایم تحریک کې د اختلافاتو راپارولو هڅه کوي. میا افتخار حسین له مشال ریډیو سره په مرکه کې زیاته کړه
چې ته خبره کړې چې موږ مذاکرات کولو ته تیار یو او پی ډی ایم په دې وجه ریجکټ کړه چې دوی سره چې کله خبره کې نو دوی وایي دوی ناروغ غواړي نو دوی خبرې کول نه غواړي. دوی سنجیده خلک نه دی، دا غیر سنجیده خلک دی. دوی قومي مسلې حل کول غواړي نه. نو دا خبره چې اوس هغې کله کوي چې د پی ډی ایم مطلب پلانکي سره خبرې کوم او ډنګلي سره نه کوم، نو دا به دې مطلب چې صرف ځان له هغه عزت جوړوي او دا ټولې خبرې دې د پاره کوي چې پی ډی ایم
دا د هغې وروسته ده چې د اطلاعاتو وفاقي وزیر شبلی فراز په اسلام آباد کې په خبری کانفرنس کې ویلی وو چې د مذاکراتو په بهیر کې به په پارلمان کې دننه موجود د حزبی اختلاف د مشرانو سره خبری اترې کوي او د پی ډی ایم مشر مولانا فضل الرحمن او د نواز شریف لور مریم صفدر به د مذاکراتو په بهیر کې ځکه شامل نه وي چې دغه دواړه د پارلمان غړي نه دي. د وفاقي حکومت لخوا دا خبره په داسې حال کې شوې ده چې 15 ورځې وړاندې د حکومت د اتحادي یو مشر او د اطلاعاتو پخوانی وفاقي وزیر محمد علي دوراني په کوټ لکپت جیل کې د نواز شریف د ورور شهباز شریف سره ملاقات کړی و. خو د پاکستان جمهوری تحریک ویان میا افتخار حسین وایي تر څو چې وزیر اعظم عمران خان استعفا نه وي ورکړي نو حزبی اختلاف به د قومي معاملاتو د سمولو لپاره هیڅ رقم مذاکرات نه کوي.
شهباز شریف صاحب د دې خبرې جواب ورکړی په جیل کې مونږ تاسو ما سره د څه خبرې کوي هغې مطلب دا دی شریفانه طور انکار دی. مذاکرات الب کېږي چې عمران استعفا ورکړي، دا پی ډی ایم مخکې خپل موقف واضح کړی دی.
خو په پېښور کې خبریال او څېړونکی شمیم شاهد وایي حکومت ته د اپوزیشن سره د مذاکراتو کولو نه پرته مهمه مسله د حکومت د کارکردګۍ د ښه کولو او د ولس د ستونزو د حل کولو ورپېښه ده.
رسنو د پخواني وزیر محمد علي دوراني چې هغه د پاکستان مسلم لیگ فنکشنل مشر گروپ تر سکتور دی، دا هغه د شهباز شریف سره چې کوم ملاقات شوی دی دا هغې نه وروسته داسې ښکارېږي چې د حکومت او د حزب اختلاف تر منځ د خبرو اترو سلسله شروع شوې ده. نتیجه به څه راوځي څه نه راوځي، خو دا یو ښکاره خبره ده چې وزیر اعظم عمران خان چې ابلس کوم وزیرانو ته دړکه ورکړې ده چې تاسو خپل کارکردګي بهتره کوي او که کارکردګي هم بهتر نه کړه نو د هغې نه وروسته حالات بدلېدای شي.
خو د حکومت وفاقي وزیرانو په بیا بیا ویلي دي چې د حزبی اختلاف لخوا پیل شوی تحریک د دوی د مشرانو د احتساب د عمل نه د بچ کولو لپاره دی.
د مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن ساسو په وړاندې دی
که سمارټ فون لرې ګټه ترې اخیستلی شي.
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریډیو لیکه
او ډاونلوډ کړئ.
بیا تاسو زموږ ټولې ژوندې او ریکارډ شوې خبرونې،
ویډیوي او لیکلې راپورونه
اوریدلې، کتلې او لوستلې شي.
مشال ریډیو داسې ولیکئ
M A S H A A L R A D I O
او هم دا اوس تری ګټه پورته کړئ.
او اوریدونکو د بیپولی خبریالانو سازمان ریپورترز وداوت بارډرز د 2000 کال په خپل راپور کې ویلي چې پاکستان او افغانستان د میډیا کارکونکو لپاره د تر ټولو خطرناکو هیوادونو په لیست کې دي. په 2000 کال کې په افغانستان کې 15 خبریالان او په پاکستان کې 4 خبریالان د خپل کار له وجې وجل شوي دي. د راپور له مخې سږ کال په ټوله نړۍ کې له رسنیو سره تړلي 50 کسان په مختلفو پیښو کې وجل شوي دي او په دغه موده کې په ټوله نړۍ کې د کورونا وبا له وجې هم ګڼ خبریالان مړه شوي دي. په دې اړه نور تفصیل په دې رپورټ کې اورو. د بیپولی خبریالانو سازمان ریپورټرز وداوت بارډرز یا آر ایس ایف په خپل راپور چې د دسمبر په 9 خپور شوی ویلي په 2000 کال کې په ټوله نړۍ کې له رسنیو سره تړلي 50 کسان وژل شوي دي. د راپور له مخې په دې موده کې د کورونا وبا هم په ګڼو هیوادونو کې د خبریالانو صحت او کار متاثره کړی دی. د پاکستان د خبریالانو د فدرالي اتحادیې پی ایف یو جی پخوانی مشر افضل برت د دسمبر په 9 مشال ریډیو سره په خبرو کې د آر ایس ایف د تازه راپور په اړه وویل 2000 کال په ډیرو حوالو سره په پاکستان کې د خبریالانو لپاره یو سخت او مشکل کال وو.
دوه زره شلم کال د پاکستان په تاریخ کې د میډیا لپاره یو بدترین کال وو. پخوا هم په خبریالانو بندیزونه لګول شوي، هدفي بریدونه پیښ شوي، دوی ته دړکې ورکړل شوي، خو چې په کومه منظمه طریقه په 2000 کال کې خبریالان په نخښ شول داسې پخوا نه دي شوي. د ټولو لومړی خو یې د خبریالانو معاشي قتل وکړ. په دې موده کې دوه وارې د خبریالانو په تنخواګانو کې کمی وکړل شو. ډېر یې د کار په دوران کې فارغ کړل. ډېرو ته د نامعلومو نمبرونو ټلیفونونه وشول. هغه خبریالان چې د بشري حقوقو جنگ یې خپل جنگ ګڼلو او د اظهار ازادۍ لپاره غږ پورته کولو، هغه یې په مالي لحاظ دومره په نخښ کړل چې دوه وخته ډوډۍ ګټل ورته ګران شول. کورونا وبا د خبریالانو مشکلات لا زیات کړل. نو تاسو ویلای شئ چې 2000 کال د پاکستانی میډیا لپاره بدترین کال وو.
د بیپولی خبریالانو پیرس میشت سازمان آر ایس ایف په خپل راپور کې ویلي خبریالان ارادتن په نخښ شوي او وجل شوي ځکه چې هغوی د درغلیو، منظمو جرمونو او یا هم د آب و هوا پر ستونزو راپورونه جوړول. په دغه راپور کې د 2000 کال په مئی میاشت کې په بلوچستان کې د یو ځایي خبریال ذوالفقار مندرانی د وژنې ذکر هم شوی دی. له دغې وروسته د 2000 کال د جولای پر 23 په بلوچستان کې یو بل خبریال او فعال انورجان کیتران وژل شو. د بلوچستان د خبریالانو د اتحادیې بی یو جی سیکرټر رشید بلوس د دسمبر پر 9 مشال ریډیو ته وویل د تیرو کلونو په نسبت په 2000 کال کې د خبریالانو د وژنو پیښې کمې شوي، خو د کار په دوران د دوی مشکلات لا هم په خپل ځای دي.
په 2000 کال کې د خبریالانو د وژنې پیښې کمې شوې دي، لکه په 2014، 2014 او ځینې نورو کلونو کې په بلوچستان کې د خبریالانو د وژنو ګڼې پیښې شوې دي. خو په 2000 کې په مقامي کچه د ځینو راپورونو ورکولو وروسته پر خبریالانو د تشدد پیښې مخې ته راغلي دي او د دوی پر ضد مقدمې هم درج شوې دي.
د 2000 کال د جولای پر 20 د پاکستان یو پیژندل شوی خبریال متیور لاجان نامعلومو کسانو په اسلام آباد کې برامته او 2 ساعته وروسته خوشې کړ. په کراچۍ کې د 13 سپتمبر میاشت کې د ایکسپریس ټریبیون ورځپاڼې یو خبریال بلال فاروقی د ادارو سپکاوي په تور ونیول شو. بلخوا د وزیرستان د خبریالانو اتحادیې او د وزیرستان پریس کلب جنرال سیکرټري احسان داور د دسمبر پر 9 د آر ایس ایف راپور په اړه مشال ریډیو ته وویل په 2000 کال کې د قبایلي خبریالانو په مشکلاتو کې څه کمی نه دی شوی.
ما ته خپله داسې لاګي چې ډېر فرق ته نه وي، هغه سختي او هغه چې کم دی، ځکه چې مونږ چې څومره قبایلي جرنلستان دي په دا تېر ترهګرۍ پر خلاف چې کم جنگ تېر شو یا کم اوس هم روان دی، په دې کې زمونږ 15 نه زیات ملګري چې دي دا شهیدان شوي دي، دا صرف د قبایلي چې کم اضلاع دي د جرنلستان. بل طرف ته که مونږ وګورو د موجوده چې کم معاشي حالات دي، چې دا کورونا چې کم حالات خراب کړل، نو قبایلي جرنلستانو دپاره په حقیقت کې دا چې کم کال ډېر سخت وو او ډېر دروند وو. زمونږ ډېرو ملګرو چې دي د نوکرۍ نه لاس پکې ووینځل، ډېر چې دي بې روزګاره شول.
د پاکستان حکومت په بیا ویلي چې په هیواد کې رسنۍ تر هیڅ محدودیت لاندې نه دي. له دې پرته وزیر اعظم عمران خان ویلي چې د هیواد رسنۍ له بشپړې ازادۍ برخمنې دي. د پاکستان د شخصي رسنیو مالکان وای د سوداګریزو خبرتیا او نشټوالي له وجې مالی مشکلات زیات شوي او د رسنیو ځینې کارکونکو لدند غوخکړي او یای تنخواګانې ورکمې کړې دي. خو د پاکستان حکومت وای د رسنیو له مالکانو سره خبرې کړې چې غوخه کارکونکو ته دندې ورکړي او د نورو کارکونکو تنخواګانې پر وخت ورکړي. د پاکستان حکومت ژمنه کړې چې د خبریالانو د تختونو وژنو او د دوی د سوراګونو د قضیو پلټنې کوي او ککړ کسان به د قانون منګلو ته سپاري. د آر اس اف د راپور له مخې په افغانستان کې پر خبریالانو بریدونه په داسې وخت کې زیات شوي چې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې خبرې هم روانې دي. په راپور کې د دسمبر په میاشت کې په ننګرهار کې د خبریالې ملالې میوند او د نومبر میاشت کې په هلمند کې د ازادي راډیو د خبریال الیاستایی د وژنو ذکر هم شوي. د راپور له مخې په افغانستان کې په 2000 کال کې د وژل شوو خبریالانو د هیڅ یو وژونکي پته ونه لګېده، خو افغان چارواکي وایي چې د دوو خبریالانو الیاستایی او ملالې میوند قاتلان یې نیولي دي. د آر اس اف د راپور له مخې په 2000 کال کې د کورونا وبا له وجې هم د خبریالانو په مشکلاتو کې زیاتوالی راغلی. د بیپولي خبریالانو سازمان ویلي د 2000 کال په نړۍ کې د وژلو خبریالانو شمیر له پروسه کال نه کم دی. په 2019 کال کې 350 خبریالان وژل شوي وو. سازمان وایي د دې وجه دا ده چې د کورونا وبا له وجې خبریالان د کار ځایونو ته کم تللي دي، خو په راپور کې راغلي چې په ټوله نړۍ کې د کورونا وایرس له وجې په سګونو خبریالان مړه شوي دي، خو له آر اس اف سره دا معلومات نشته چې په دغو کې څومره خبریالانو ته د کار په دوران کورونا ناروغي لګېدلې وه. سږ کال مکسیکو په نړۍ کې د خبریالانو لپاره تر ټولو خطرناک هیواد وو.
مشال ریډیو هر ورځ له سهار نه د ماخام تر شپږو بجو پورې نه ساته خبرونه لري چې تاسو یې د رادیو تر څنګ په مشال ټکی کام او د مشال ریډیو پر اپلیکیشن اوریدئ شئ.
تاسو مشال رادیو ته غوږی اوریدونکو د خبرونو چې سلام پښتونخوا نومیږي، مونږ پکې له تاسو سره هم ستاسو د سیمو پر تازه حالاتو خبرې کوو. زو یو ټلیفون ته سلامونه، سو خبرې کوي او له دوی سره د دوی د ټلیفون لاین اکټ شو. لاړ به شو اوریدونکو یوې بلې موضوع ته. د بلوچستان د گوادر کب نیونکو ماهیگیر اندېښنه ښودلې ده چې د حکومت له خوا د ښار چاپیره اسغن تار تابول به یې روزګار اغېزمن کړي. د پاکستان حکومت د گوادر نوی ښار د شاوخوا 40 مربع کیلومتره مځکې ګیر چاپیره د تار غځولو په منصوبه لاس پورې کړی دی چې د چارواکو په وینا دا د گوادر د امنیت ساتلو پلان برخه ده. بلوچ سیاسي ګوندونو او د بلوچستان وکیلانو پر دې اقدام نیوکې کړي، خو حکومت وایي چې دا ګام یې د گوادر د خوندي کولو لپاره پورته کړی دی. په دې اړه د نور تفصیل زموږ د همکار عبدالحی کاکړ په دې رپورټ کې اورو.
د گوادر کبنونکو او ځای خلکو د اندېښنې په داسې حال کې څرګندې کړې چې د ښار چاپیره د اغزن تار پر غځولو وار له مخه کار پیل شوی دی. گوادر بندر ستراتیژیک ارزښت لري چې د چین په کومک جوړ شوی، چې د چین پاکستان اقتصادي راهداري سره اهمیت نور هم زیات شوی دی. خو د حکومت لخوا د ښار چاپیره د باړ لګولو اقدام سیاسي ناندرۍ رامنځته کړې ده او د پاکستان سیاسي ګوندونو په تیره بیا بلوچ ملت پاله پارټیانو یې مخالفت کړی. د گوادر د زیاتره اوسیدونکو اقتصادي تکیه د مایانو یا کبانو پر ښکار ده. د کبنیونکو یو استازی یونس انور بلوچ د دسمبر پر 9 نیټه مشال ریډیو ټول چې د سیمې د 80% خلکو اقتصادي ژوند د کبانو لشکار او کاروبار سره تړلی دی. د دې په وینا دا مهال په گوادر کې 4000 کب نیونکي کشتیانې دي چې په یوه کشتۍ کې له 6 تر 8 پورې کب نیونکي سپاره وي او دا ډول شاوخوا 40 لوی کشتیانې دي چې په کې د 15 او 40 په منځ کې ښکاریان ناست وي. د یونس بلوچ په خبره تر ښار د اغزن تار چاپیرول له وجې به د ماهیګیری کاروبار اغېزمن سي.
گوادر شهر مې جہاں پر ماهیګیری ہوتی ہے کوئی باطل کے اعتراف
د گوادر خار د کوه باطل سیمه چې پکې مایان نیول کیږي له مشکلاتو سره مخامخ یو. که تاسو نقشه وګورئ نو دلته د کورونو مشهوره منصوبه سنگار هاوسینګ سکیم، د سمندري ځواکونو مرکز او په بل اړخ کې بندر دی. دلته ماهی نیونکو ته ویل کیږي چې تاسو له دې ځای نه 450 متره لرې ښکار وکړئ، خو مایان د غره په ویښ کې بلاړو اوبو کې دي او موږ ته په ورتلو کې ستونزه ده. اوس خو پوره بندیز نه دی لګول شوی، خو له لرې لرې راته اشاره کوي چې دلته مه راځئ او له دې ځای نه ولاړ شئ، خو زموږ مجبوري دا ده چې ماهیان هم دلته دي او موږ ورپسې ورځو.
یوازې کبنیونکي نه بلکې د باړ چاپیرول نور خلک هم اندېښمن کړي دي. د گوادر آبادی شاوخوا 3 لکه ده او د پلان له مخې د اغزن تار غزولو سره به 2 لکه آبادی د باړ بهر او 1 لک به دننه پاتې شي. درومت د ښار له مرکزه 40 کیلومتره لیرې په نیګوري کلی کې اوسېږي.
دا اغزن تار زمونږ او د خار ترمن جوړېږي. زمونږ د ژوند ټوله تکیه په گوادر خار ده، که بینکونه دي، که هسپتالونه دي او که کاروبار. یوازې زمونږ نه بلکې د ټولې سیمې تکیه په خار ده. اوس چې کوم اغزن تار اچول کېږي، دا د شاوندور، انکلاو، تاپکو او کلو د کوڅو په منځ کې تېرېږي او دوی په دوو حصو کې ویشي. سکول او جومات یوې غاړې ته دی او نور کورونه بل طرف ته، او په منځ کې یې تار تېرېږي. د دې سیمو خلک مجبوره دي چې 40 یا 50 کیلومتر سفر وکړي او بیرته په دې کوڅو کې خپلوانو ته ورشي.
د پاکستان حکومت وایي چې گوادر بندر چین اقتصادي راهداري او ترقیاتي منصوبې به گوادر له اقتصادي خوشحالۍ او سوکالۍ برخمن کړي. خو د گوادر مدني فعال ډاکټر عبدالعزیز د دسمبر پر 9 نیټه له مشال ریډیو سره د مرکې پر مهال د حکومت دا خبره تر پوښتنې لاندې راوسته. موږ دا فکر کاوه چې دا به د ترقۍ یو عمل وي چې ورسره به زموږ خلکو ته روزګار ترلاسه شي، د ځایي خلکو ژوند به سوکاله او آباد شي، دوی به ترقۍ وکړي. خو که تاسې اغزن تار غځوئ او هغه هم په داسې یوه طریقه چې له وجې به یې د خلکو تګ راتګ متاثره کیږي، نو بیا به د خلکو لپاره د روزګار لارې څنګه خلاصېږي؟
د کبنیونکو
او ځای خلکو د اندېښنو په اړه مشال ریډیو د بلوچستان داخله چارو وزیر زیولا لانګاو او حکومتي ترجمان لیاقت چاوانی ته په وار وار ټلیفونونه وکړل، خو د هغو درېزې ترلاسه نه کړ. لیاقت چاوانی چې کله ټلیفون پورته کړ، نو د پوښتنې تر اورېدو وروسته یې فون بند کړ او بیا هم همدا پوښتنه په واټساپ پر ولېږله، خو د رپورټ ته چمتو کولو تر وخت یې هیڅ جواب رانه کړ. البته کله چې د اغزن تار په اړه بلوچو سیاسي ګوندونو اندېښنې راپورته کړې، نو په جواب کې د بلوچستان وزیر اعلی د دسمبر پر 19 نیټه یو بیان خپور کړ. نوموړي په بیان کې ویلي ول چې د امنیتي وجوهاتو له کبره تر گوادر باړ تاوي، او د پوینا بلوچ ګوندونه د مسلې ته سیاسي رنګ ورکوي او د خبره ورځخه بې ځایه یو مسله جوړوي. د بلوچستان وکیلانو اتحادي یو مشر منیر کاکړ ایډوکیټ هم د دسمبر پر 23 نیټه د تار غزولو اقدام پای کوټ کې چیلنج کړی او دا د پاکستان په آئین کې شهریانو ته د ورکړل سوو حقوقو ضد عمل بللی. های کورټ د دسمبر پر 28 نیټه درخواست د اوریدنې وړ وبللی او د بلوچستان اټارنی جنرال ته وویل چې د دسمبر تر 1.5 نیټو پورې دی په درخواست کې د راپورته سو پښتنو جواب عدالت ته وړاندې کړي.
دا مشال تر څنګه سه دا سحر لنه هو دا ماخام تر شپګو.
تاسو مشال رادیو ته غوښتونکو د خیبر پختونخوا حکومت وایي د قبایلی ضلعو خلکو ته د خو صحي خدماتو رسولو په مخه یې پریکړه کړې چې د هغوی 9 هسپتالونه هم غیر سرکاري ادارو ته وسپاري. رپورټونه وایي د خیبر پختونخوا د صحت وزیر تیمور سلیم جګړه د دسمبر پر 28 د جنوبي وزیرستان شولام روغتون ته ولاړ او د نوي حکومتي پروګرام جاج یې واخیست. د جنوبي وزیرستان مومند او چارواکي د صحت تانوي پروګرام د ولس په ګټه بولي، خو د سیمې ځینې سیاستوال بیا ویره خای چې د خیلاش په نوم به د دوی حکومت له غریب خلکو په 2 روپۍ اخلي. په دې اړه نور تفصیل له هارون بچان اور.
د خیبر پختونخوا د صحت محکمې د قبایلی ضلعو په هسپتالونو کې د خلکو د علاج معالجه چارې ځینو غیر سرکاري ادارو ته سپارلې دي. رپورټونه د خیبر پختونخوا د صحت وزیر تیمور سلیم جګړه په حواله وایي، نوموړي د دسمبر پر 28 د جنوبي وزیرستان د شولام هسپتال د دورې پر مهال د ولس لپاره د صحت د نوي پروګرام ګټو ته په کتو ویلي چې حکومت به د سیمې په 9 هسپتالونو کې هم ورته پروګرام پیلوي. د جنوبی وزیرستان د صحت محکمې له مشر افسره مو وغوښتل چې په هسپتالونو کې یې د پیل شوي نوي پروګرام په اړه معلومات راکړي، خو هغه په دې ویلو چې اول باید له خپلو صوبایي افسرانو اجازه واخلي. له مشال ریډیو سره له خبرو انکار وکړ. البته د جنوبی وزیرستان د سرویکای ټرایبل سب ډیویژن اسسټنټ کمشنر اعجاز اختر د دسمبر پر 9 مشال ریډیو ته وویل د دې ضلع په 2 هسپتالونو کې د ځایي خلکو د درملنې چارې بیلابیلو غیر سرکاري ادارو ته ورکړل شوي دي. د اختر په خبره په دې هسپتالونو کې متخصص ډاکټران او نور ضروري عمله په کار ګمارل شوي.
درې هاسپټلز دي، یو مولی خان سره هسپتال لی هغه هم ته کم دی نو ټی ایچ کیو دی، ورسره توی خوله تحصیل هیډ کوارټر هاسپټل دی، بل شولام تحصیل هیډ کوارټر هاسپټل دی. دا درې واړه آؤٹ سورس شوی دی جی. یو چې دی ایم کے ایس هغه ورکړی شوی دی مرف میڈیکل ایمرجنسی اینڈ ریزیلینس فاؤنڈیشن ته، توی خوله او شولام دا ٹرانس کنٹینینٹل فارما ٹی سی پی تا آؤٹ سورس شوی دی. دی کے ویریس اسپیشلٹیز دی جی، میڈیکل اسپیشلسٹ دی پکے، سرجیکل اسپیشلسٹ دی، چلڈرن اسپیشلسٹ دی، گائنیکالوجسٹ دی، انستیزیا اسپیشلسٹ دا ٹول برازی دل تک بخبل خدمات ور کئی فیس پناخلی. 12 ایم اوز دی جی، سپورٹنگ سٹاف اور نرسز اغا میلز فیمیلز ہم لس دا غی تعداد وی. بل دی کے لیبارٹری ٹیسٹ پکی گی جی، ایکس رے وی دا غی ٹیکنیشنز وی، پدی کے کلاس فورز اوما غستے کی گی جی. پدا سٹاف کی پرایورٹی چې د هایرنګ وی هغه لوکلز وی، لوکلز هغه ستیکيږي نو د جاب اپورچونټیز وسره هم راځي.
د شمالي وزیرستان د صحت محکمې مشر افسر ډاکټر اکرام صافی د دسمبر پر 9 مشال ریډیو ته په یو واتس اپ پیغام کې وویل چې د دوی په ضلع کې لا هم د ولسی صحي خدماتو چارې کمی غیر سرکاري ادارې ته نه دی ورکړل شوی. د ممندو د لکړو تحصیل د محمد ګټ هسپتال چارې بیا د مرف په نوم یوې غیر سرکاري ادارې ته سپارل شوی دي. د دې ضلع د صحت محکمې مشر افسر ډاکټر حیات اپریدی دا حکومتي اقدام ستایي او وایي چې د سیمې د خلکو د درملنې چارې د پخوا په پرتله ډېرې ښې شوې دي.
تحصیل هیډ کوارټر هسپتال محمد ګټ مونږ پکې هغه پبلک پرایویټ پارټنرشپ په تر باندې مرفی اورګنایزیشن دی، هغې ته حواله شوی دی. ډېر زیات امپروومنټ هیلتھ فیسیلیټي د سروسز په حواله سره راغلی دی. یو میډیکل اسپیشلسٹ، یو پیډریاټیشن د ماشومانو اسپیشلسٹ، او یو وسره گائناکالوجسٹ د ښځو زنانو د بیمارو اسپیشلسٹ د ډاکټر، او یو وسره جنرل سرجن چې اپریشنونه کوي. دا څلور اسپیشلسٹ ډاکټرانو وسره لس نور ډاکټرانو وسره د کشانت پیرامیډک سټاف نرسز دا ټول پکې ډیپلایډ شوی دی. او پای کې 24 اورس ایمرجنسی سروسز بالکل فری دی. په مارننګ کې د غیب او پی ڈی کې هم ډېر امپروومنٹ راغلی دی. خلکو ته د دې زیات سہولت ملاویږي لګیا دی. گورنمنٹ ته دا زمونږ پیلم دی چې کم شارټیج یا کم ڈیفیشنسی زمونږ د گورنمنٹ هیلتھ فیسیلیټی په حوالے سره دی چې پاغه باندې لکه توجه ورکړي.
د لکړو اوسیدونکو فضل ودود ساپه د دوی په هسپتال کې د صحت له نو خدماتو خوخته، خو وایي چې حکومت د سیمې خلکو ته د درملو ورکولو خپل وعده هم باید پوره کړي.
ټول خلک د هغې نه مطمئن دي. په روډ باندې د موټر سایکل اکسیډنټ هم ډېرې کېږي، دلته په غره کې چې حادثې کېږي. زمونږ زخمیانو او مریضانو ته چې کوم دی هغه تر دا ډېر په وخت باندې ملاویږي. کمپیوټرایز سیستم دی، صرف یو کمی چې موږ محسوسوو دوایي چې مریض ته هغه نه ملاویږي. حالانکه دلته دا خبره وه چې دلته به میډیسن هم د هسپتال د طرفه ورکول کېږي.
له ممندو د تحریک انصاف په ټیکټ قومي اسمبلی ته منتخب شوی ساجد مومند د دسمبر پر 9 مشال ریډیو ته وویل د لکړو او شاوخوا سیمو تر څنګ له باجوړه هم خلک خپل ناروغان د معیاري او وړیا درملنې لپاره د محمد ګټ هسپتال ته وروړي.
یو خود خلکو دا سوچ چې دا څنګه پرایویټ هسپتال ته لاړ شي هغه رنګي خرچه کیږي، نه داسې څه خبره نشته دی. د محمد ګټ هسپتال ته زمونږ پیشنټ زی د هډ کوارټر نه زی د باجوړ نه راوړي. ډېر یو ښه ایکسپیرینس دی. زم چې نورم دغه رنګي هسپتال چې کوم دي پبلک پرایویټ پارټنرشپ باندې ورکړل شي زمونږ چې څومره عوام دي الحمدلله ښه ټیک ټاک ته مطمئن دي.
خود خیبر پختونخوا په اسمبلی کې د عوامي نېشنل ګوند یو غړی نثار مومند وایي حکومت باید د قبایلي ضلعو د پرمختیا هغه ټولې وعدې پوره کړي چې په صوبه کې د هغوی د شاملولو پر وخت یې کړې وي. نوموړی د خپلې سیمې غریب خلک له هغې ورځې ویروي چې د ده په خبره په محمد ګټ هسپتال کې به د علاج په نوم ترې پنډونه روپۍ اخیستل کیږي.
زمونږ روزګار نشتا، زمونږ تعلیم نشتا، زمونږ انفراستراکچر نشتا. نن چې کوم مرس مونږ سره دلته کار کوي نو هغه فلحال فری اف کاسټ ورکوي. صرف خلق پا دیادات گئی کہ کل دینا پیمل شروع کی بے بات دا خلقو چلی ہوئی زاغ اور زاغی میں سرناس ہوں اگر ویل جو منگ با دینا بے اخلو منگ دا پبلنگ دا پیسی نا لی نو بے خوبا دا خبرن دا خوتے خوب مان سبا علی مدا بز کم سے رکھو علاج ہیلتھ او ایجوکیشن داد اسٹیٹ ذمہ دار ہے جی افسوس کو ماں جما ایم این اے سے پتی خبر والے نہ دے خبر دا پرائیویٹ تھی دا بدخل گنا دا سے پیسے اپنی لے کر پرائیویٹ اسپتال نے جی
خود ممندو د صحت محکمې مشر افسر ډاکټر حیات اپریده د اوازی بې ځایه بولی چې ګواکې سمود ورسته به د غیر سرکاري ادارو لخوا په چلول کېدونکو هسپتالونو کې له خلکو زیاتې پیسې اخیستل کېږي. د نوموړي په خبره حکومت له هرې هغې غیر سرکاري ادارې سره چې خپل یو هسپتال ورسپاري درې کلن قرارداد لاسلیک کوي او هر درې میاشتې پس ورته د هغې د کارکردګۍ په بنیاد پیسې اجرا کوي. مونگ ہسا اکڑا چی پا ممندو جنوبی وزیرستان کی حکومتی ہسپتالونو چلون کے ادارے مرف لیوا استازی سر ہم خبری اکڑو خو بریالی نشو. دا جنوبی وزیرستان دا سروے کے ٹرائبل سب ڈویژن اسسٹنٹ کمشنر اعجاز اختر لمشال لیڈو سر پا خبرو کی زیادہ اکڑا چی اٹکل کی گی دا دے زلے تر یو لک زیادہ آبادی با دا صوبائی حکومت دا صحت لنوی پروگراما گٹ اپور تکوی. نوموړي په خبره په هسپتالونو کې د ګڼي ګوڼي زیاتېدا به ځایي خلکو ته د روزګار موقع په لاس ورکړي او د هغوی د ژوند معیار به ښه شي.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یوویشت.
دا مشال رادیو د اوریدونکو تاسو سلام پښتونخوا خبرونه ته غوږی اوس همزو په دې برخه کې د کرن خان په غږ کې د سندرې ته تاسو مشال رادیو ته غوږی اوریدونکو رازو یو بل موضوع ته د یخنۍ د زیاتېدو سره سم خلک شکایت کوي چې یو خوا په کورونو کې د استعمالیدونکي ګیس پرشر کم شوی دی، نو بلې خوا ته په بازار کې د سلندرو یا د ډبو ګیس نرخ زیات شوی چې له وجې مشکلات یو پدوه شوي دي. د ګیس او پټرولو وفاقي وزیر تیره میاشت ویلي وو چې سږ کال به په ژمي کې د ګیس بحران یا کمی زیات وي، خو دوی کوشش کوي چې دغه کمی پوره کولو لپاره له بهره ګیس راوغواړي. نور تفصیل د شانواز ترکسینا ورو.
د یخنۍ د زیاتېدو سره سم د سوځېدو ګیس بیه هم لوړې شوې او هغه ګیس چې په پیپونو کې خلکو خپلو کورونو او یا روزګار ځایونو ته لګولې پرشر او یا دباوې ډېر کم شوی. د شوقدر علي خان نومیتن هم خپل کور ته د ګیس کنکشن او یا پایپ لګولې، خو دې شکایت کوي چې د څو ورځو راهیسې پر دوی پوره پخلی نه دی کړی.
کم چې د استعمال د وخت ټیمې کنه په هغه کې نه، او په هغه کې اکثر مونږ بیا د پخلی یا په خشاک کوو او یا خپل هغه د کور سلندر چې په هغه 140-150 روپۍ کیلو کیږي هغه راډک کو په هغه باندې هغه پخلی کوو. بلونه هم داسې راضي کنه چې هغه واقع کې 13 میاشت تقریبا چې 1100-1200 روپۍ موږ سره راغلی وي کنه، او پرشر بیخي نه.
د آئل اینڈ ګیس ریګولیټری اتارټي یا هغه اداره چې تیل او ګیس ته استعمال او د تقسیم لپاره جوړه ده، په وینا د کال 2012 پورې په پاکستان 4.2 بلیونه کیوبیک فوټه ګیس پیدا کوو. وروسته دغه پیداوار کم شو چې وجه یې پیداواری یونټو باندې خرڅونه کمیدل او ځینې نور اعلانجې وي. ډېرو رسنیو د حکومت لخوا لیکلي چې په 2015 کې بیا د ګیس پیداوار ډیر کم شوی او غوښتنه زیاته شوه. د ګیس استعمالونکو په وینا چې هر کله د ګیس غوښتنه زیاته شي بیه یې لوړه شي. جهانگیر خان هم د شوقدر وسیدونکو دی او د وویل
دا غټ سلندر را لراکی مخکې خواردانو په 1500 اوس په 1850 روپۍ دی. میش کې مونږ یو سلندر ډکو او بس ختمیږي. عام د سی کوچ گزاره وسکو کنه چې پخلی په اند سی خشاکه مو سه استعمال وو دا گیسم ډکو نو میش پس مونږ دغه یو سلندر کې 1850 روپۍ رانالي.
د سمانو می یو نجی ټلویزیون چینل دی رپورت تر مخه په کال 2013 او 2019 کې 9.8 میلیونه خلکو ګیس استعمالاوه چې په دوی کې 38% په پیداواری برخه کې، کورونو کې 22%، زراعت برخه کې 14 او دا شان په نور برخه کې هم لږه کم ګیس استعمالېده. خو بیا ډیر خلک داسې هم دي چې ګیس نه استعمالوي، خو بیا هم چې کله ګیس کم شي یا یې بیا زیاته شي دوی ته خشاک په ګرانه بیا ملاويږي، ځکه د هر سوځېدونکو سیس غوښتنه زیاته شي. نعیم خان نه خو په کور کې د ګیس پایپ لګولې دی او نه د ګیس سلندر او یا د ګیس ډبې لري، خو وای چې خشاک هم په ژمي کې ګران شوی.
یره چې زموږ د بانډو علاقې د بازار نه لږ بارې په هر حال موږ خشاک استعمالو او خشاک مخکې په 350-2500 روپۍ دی. من اولن کې چې شین ملاویږي اوس ملاویږي هم ډېر پریشان او ډېر مشکلات تراته.
د انګریزي ورځپاڼې ډان د خبر تر مخه د پاکستان د پټرول او ګیس وفاقي وزیر سږ کال د اکتوبر په 9 ویلو چې په ټول ملک کې به د ګیس ډیر کم وخت راځي او دا به هغه ورځو کې زیات وي چې موسم په یخې دوشي. د ویلو چې کم وخت په ځکه هم زیاتېږي چې پیداوار کم دی او غوښتنه به زیاته وي، خو حکومت بیا ویلو چې دوی به د ګیس د غوښتنې سره سم کوشش کوي چې له بهر ګیس را وغواړي. شانواز ترکزه ماشال ریډیو پیښور.
له 2 میلیونو نه زیاتو خلکو د مشال رادیو فیسبوک پاڼه خوښه کړې ده.
زرګونه نور مو پر ټویټر تعقیبوي
او د ورځې له تازه خبرونو،
روانو چارو
او مهمو پیښو
ځان خبروي.
تاسو مو هم بدرګه کړئ.
پته مو ده
facebook.com/mashalradio،
twitter.com/mashalradio،
instagram/mashalradio.
تاسو مشال رادیو ته غوږی اوریدونکو زو یو ټلیفون ته سلامونه سو خبرې کوي.
السلام علیکم فرحان دا صد خورکی او مشال رادیو اوریدونکو همکاران ته سلامونه دي.
وعلیکم السلام
فرحان دا صد خورکی نو خبر خو دادې لکه څوک چې د سنان یا دکانان کې کینی یی چې لکه ورزنګ یا نور پی ٹی ایم یا نور پبا دا جلسے جلوسینا چې دا خرچی غریبانان تا ورکا والا و منگئی بیروزگاری کما کڑے وای دا خبر نشتا و نور خبر شتا لکا دو وای چلر دے گزارا و کی او بو دا خرچی دے غریبانان تا ورکا وی غریبانان رتینا نرو غوری چینی دیرہ دار سا وچت شوی دی لکا بار سرائی غربت تے یخت سارا دے دا چې کومه نشتی په وطن راغلی د روزګار هنشته هر سړی په ځان پرې حیران دی لکه دو وایي چې دا خرچه چې کومه ده په عوام باندې کولی پاکستان په عوام باندې فرحان اسد خورکې دغه خبرونه مونږ خوار وي
ښه تاسو فرناز ورور خبرې کوي کنه
جی جی فرناز خان وزیر بنو خبریال
ډیره مننه تاسو موږ سره خپل دغه نظر شریک کورمودان اوریدونکو راځي وی بلې موضوع ته د جمی لپل سره د سوات سلامپور کلی د لاس جوړ کلل شوی شالونو خرڅلاو زیات شوی دی د مرکله بلابلو سیمو سیلانیان د دې شالونو او صادرو اخیستلو لپاره ورځي د سلامپور په زرګونه خلک له دې کاروبار سره تړلي دي دوی خوشاله دي چې کاروبار یې وده کوي د مشال ریډیو خبریال نیاز احمد خان یې په اړه نور تفصیل راکوي
د سوات مرکزی خار پینګوري نه 14 کیلومتر لری د سلامپور کله چې 13 زر آبادی لري 90% خلق د لاسو جوړ شوی شالونو کاروبار سره په سنه سره ډول تړلی دي د سلامپور شالونو کاریګر وای چې دا هنر د زرګونو کالو راسه دوی ته پاتې شوی دی د شالونو جوړولو په کډای ناس یو زلمه روح الامین وای چې کله په خبرت په وشوي دی د کسب کوي
دا وړی چې د ګډو ناسله او اتار شي د چاینا او استرالیا دا غزي ناراضي او دله کې مونږه دینه صادر او شالونه جوړو نو دا خلک ډیر زیات خوښي بلکې د یو علاقو خلک چې نو هغه دینه ډیر زیات متاثر دي او ډیر زیات خوښي او د دې څنګه مونږه ډیر زیات کار روزګار کیږي
یو بل تن ابرارجان وای چې ترشلو کالو راسي شالونه جوړوي وړاندې به شړلې شړای او صادرې جوړولې اوس د خزو لپاره د ګلکاری شالونه جوړوي
دا زه چې اوس کم راغون دا بعد تر شالونه دي دا ډیر منګا دي خ سازر رغی نو پورس کې دو سازر رغیږي چې په صحیح طریقې رغی او مطلب ځان په کړه خپل یو سر ته ګولنه بل سر ته ګولنه او دا شالونه چې رغی نو په دې کې چې د ګوتو ګولنه کې دو رغیږي چې سازر رغی نو درې رغیږي نو زه د خپل سازر رغوم نو په دې کې ما ته 900 روپے مزدوري پاتې کیږي او سار په 8 بجې باندې منګه مزدوري لره وځو ما خام د 15 بجو پورې منګه د خپل مزدوري کو او مهنت غواړي بغیر مهنت نه کیږي مهنت پکې ډیر دی لکه چې یخنی او دادا کو تو ګورنه چې بسار کې اړه نو ډیر زیات یخی نو مونږ لکه په تکلیف سره کو
د سلامپور په بازار کې یو شمیر دکانونو کې زائد د لاس جوړ شالونه خرڅیږي دکانداران وایي چې خپلې کارخانه لري د ګرمۍ په موسم کې مالونه جمع کړي او بیا د یخنی په موسم کې په توک او پرچون خرڅوي د کې اساق نوبتن وایي
مونږ اکثره دومره زیات ستړي شو چې لکه مطلب مونږ چې دوه ټیم پکې ملو شو چې ارتزان لري پکې چه وس کړه ډوړې و پړې نو خبره ده زم کار مر الحمدلله دې زه ټیک ټاک روان دي ته وس چې نن سبا کم خرسي ګنو دوه جنټس او لیډیز دې دوه خب مطلب مارکیټ کې خر روان دي لکه خب برابر لکه بلل خو سیزن دی په ګرمۍ کې خو بیا مونږ راغو بیا سیب جمع کو او دې ورځو کې خرسون وس خو جو تقریبا سیزن غرور ختمې دوه لده هول سیل پرچون خو خلک راضي میلمانه ډیر راضي او ټوب چې کمی سات دی نو هغه وس لوکټه چې دا بار مې ختم شوه زموږ بیا کار مار لوکټه موږ بیا ورو جمیل لګ د غور کوټه مور کوه
د سلامپور په بازار کې سره د ملګرو د ټکو سوداګر پیزان چې د پنجاب لاهور اوسیدونکي دي وایي چې دوی هم اراده لري په لاهور کې د سوات سلامپور شالونو خرڅولو کاروبار شروع کی
شالز مې پهلې ګھر والو کې لیے لے کے گیا ہوں آج سے کوئی سال پہلے کی بات ہے تو بڑی اچھی
دی زینا یو کال وړاندې مخپل کو ودانلا شال وړو
خو ډیر خله
گرم دی د وړې دی کتا سو دغه رنگا شال په لاهور کې اخلي نو تاسو تبا 2000 روپے ملاویږي دلته به تاسو ته 2000 3000 یا 3000 روپے ملاو شي نو لدی وجه مونږ د هغه زینا دلته راځو ډیر ښه کوالټي والا دی
زمزه
بهر هم زی د پاکستان زرین مبادله زیاتوي
اچھی چیز ہے فورن میں جاتی ہے پاکستان کے کونے میں پاور بڑھ رہی ہے
د سلامپور شالونو هنرمندان او کاروبار کوونکي وای چې دوی هر کال د اربونو روپو د شالونو کاروبار کوي او دغه لپاره حکومت دوی سره د تربیت برستي کوي خو په نړیوال کچ د سلامپور شالونو خرڅولو کې دوی سره برستي د نش برابر دي نیاز احمد خان مشال ریډیو سوات
دا مشال ریډیو دا
دا مشال رادیو دا اوریدونکو تاسو سلام پښتونخوا خبرونه ته غوږی چې اوس پکې زو یوې سندرې ده تاسو مشال رادیو ته غوږی اوریدونکو د سلام پښتونخوا خيري شیبو تر رسیدلی او د مشال رادیو د خبر مرکزی سانګي یو راپور ترازو چې د 2000 کال د ختمېدو په مناسبت یو لیکنه کې د کورونا د وبایي صورتحال روښانه اړخونه ته کتنه کړي. د لیکنې لمخې که څه هم دا جهانی وبا دردونکې وه او له خپګان ډکه وه، خو د ژوند نور روښانه اړخونه هم خلکو ته په ګوته کړل. د ټولبند له وجې کم سفرونو د چاپیریال تحفظ کې مرسته وکړه. د دفترونو پر ځای خلکو له کوره کار وکړ او له کورنیو بچو سره زیات وخت تیر کړ او خلکو ته په شخصي توګه مالی ګټې هم وشوې. یو شمېر خلکو په خپلو کورونو کې کار کیله پیل کړه. د دې سره سره نور تفصیل په دې مقاله کې اورو چې زموږ همکار مجید بابر یې تاسو ته وړاندې کوي.
د مشال ریډیو د خبر مرکزی سانګي د کورونا د وبایي صورتحال په تناظر کې د 2000 کال د ختمېدو په مناسبت یو لیکنه خبره کړې ده. ولیکي چې دا وبا مرګونی وه، دردونکې وه او د ژوند په لار کې یې ژور خنډونه پیدا کړل. خو د دې یو بل اړخ هم و، او هغه اړخ د صفا چاپیریال، د محفوظ سړکونو او د ډیرو خلکو لپاره د کور او کار ترمنځ د یوې ښې قاعدې او تناسب سبب هم و. لیکنه پوښتنه راپورته کوي چې آیا دا وبایي صورتحال کله ختم شي نو دا هر تجربه او هر سبا هیر کړل شي او که څنګه. په لیکنه کې راغلي لکه د هرې لوی شړې د کورونا جهانی وبا هم هلی او امیدونه لرل. نړۍ ته صفا هوا او ماحول ځکه ملو شو چې خلکو په محدود پیمانه سفرونه کول. لیکنه وایي چې د کورونا وبایي صورتحال په ډومبو ورځو، یعنی مارچ میاشت کې، د امریکا د خلایي ادارې ناسا لخوا جاري کړل شوي خلایي عکسونه ښایي چې د نړۍ په لویو ښارونو کې 30% پورې په هوا کې آلودګي کمه شوې. او که څه هم نړۍ بیا د سیلګرۍ او سفرونو پیلېدو ته سترګې په لار ده، په خاصه توګه په کاروباري حوالې سره د غونډو لپاره سفرونه به بیا هغه کچې ته دوباره ورسي څنګه چې د کورونا د وبا نه مخکې وو. په لیکنه کې راغلي چې د کورونا وایرس وبا وښوده چې لازمه نه ده چې د کاروباري او رسمي غونډو او کانفرنسونو لپاره پیسې مصرف شي، وخت ضایع شي او د سفرونو لپاره هوا آلوده شي، بلکې اوس نړۍ دا دود خپل کړو چې د نوکرو د انټرویوګانو، غونډو او نړیوالو کانفرنسونو کې د برخې اخیستو لپاره کم خرچه د ویډیو لینک لاره وکاروي. د اروپایي ټولنې د خارجه چارو د مشر جوزف بوریل دفتر هم ته مدري چې دی وبایي صورتحال نه پس به تر سرحد پورې په سرکاري سفرونو، غونډو او ملاقاتونو کې کمی راځي. خو د بوریل بیان پیټر ستانو وایي چې د شخصي راه ساتنې او موثره کېدو په حوالې سره آنلاین غونډې د مخامخ لیدو کاتو نعم البدل نشي کېدی، خو د وبا نه پس به هر څه هغسې نه وي څنګه چې مخکې وو. لیکن وایي د منتخبو مشرانو لپاره به اوس د ګران بیا سرکاري سفرونو لپاره د ولس د ټکس د پیسو مصرف کولو له جواز ګټول ډېر ګران وي. له چاپیریال سره تړلې بل خبر هم مهم دی. په پاکستان کې کارکوونکي بیروزګار شوي، خو ځینو یې د کورونا وایرس د وبا د مخنیوي په خاطر د ټولبند او محدودیتونو له وجې بل کار ته مخه کړي. دوی اوس ونې او بوټي کینوي. د پاکستان حکومت پلان لري چې د 2013 زیږیز کال څخه تر 2023 زیږیز کال پورې په هیواد کې 10 اربا ونې او بوټي کینوي. د کورونا وایرس جهانی وبا مخنیوي لپاره د ټولبند له وجې دا کار هم ودرېد. حکومت پریکړه وکړه چې دا کار به بیا په چټکۍ په مخ وړي او د نیټې سره سم به یې بشپړوي. نوسخ کال پر ټولو محدودیتونو سربیره د ونو د سونامې په نوم پروژه بحاله شوه او ګڼو کارګرانو پکې دندې پیدا کړې. په لیکنه کې راغلي دي چې د دې وبا له وجې په ټوله نړۍ کې هغه دفترونه چې پکې به د خلکو ګڼه ګوڼه وه فوراً ځکه خالي شول چې کمپنیانې مجبوره شوې چې د وبا د مخنیوي لپاره کارکوونکي له کورونو آنلاین کار وکړي، او حتی هغه ادارې چې د دفترونو نه لرې په آنلاین توګه د کار کولو سره موافقې نه وي هغوی هم دا نوې حقیقت ومنلو. لیکنه د نوکر پیشه خلکو د یوې سروې په حواله دیتوي چې ګڼ شمېر ملازمین دا دریز دري چې له کوره کار کولو دوی ته په کار او کور کې د ښه توازن ساتلو، د کار له وجې کم ذهني فشار سره د مخ کېدلو او کورنۍ سره د ډېر وخت تېرولو موقع ورکړي. د 3200 نوکر پیشه کسانو نه د سلیک کمپنۍ په یو سروې کې پوښتنې شوې دي. په دوی کې اکثریت کل وقتی دفتری ماحول تا نستنی در غاڑی. د مقالی لمخه د کور کار کولو ډیرو خلکو سره په سفرونو، جامو او خوراکونو د پیسو د بچت مرسته وکړه، خو ډیر داسې دي چې د ټولبند او بندیزونو له امله د انساني رابطو د کمښت له وجې د یوازیتوب ښکار شول. خو ډیر هغه خلک چې کور کې زناور ساتلي ول د دوی د یوازیوالي ستونزې حل کړه. او په غربي هوادونو کې په داسي اپلیکیشنونو ډاونلوډ کولو کې به ساري زیاتواله ولیدل شو چې د پنازایونو څخه د زناورو د ژغورلو پاره وو. د امریکا د زناورو د تحفظ سوسایټي اداره وایي چې په نیویارک او لاس انجلس ښار کې د دوی د زناورو له پنازایا د پیشوګانو، کترو او نورو زناورو ترلاسه کولو کې او یا فیصدی زیاتوالی راغلی. په لیکنه کې راغلی چې د مرکزی آسیایي هیواد تاجکستان ګڼ شمیر کارکوونکي نوکر پیشه خلک ګاونډي هیواد روس ته په روزانه بنیاد تګ راتګ کوي، خو د کورونا وبایي صورتحال له وجې ټولبند دوی لپاره تګ راتګ ناممکنه کړو. البته د خوجند خار نیکرو ساموزاده وایي د هر یو خراب صورتحال یو بل روښانه اړخ هم وي. نیکروز د دې ټولبند پر مهال د خپل کور د انګړ په هر برخه کې د سبزیو کر وکړ او سخ کالی، کدوان، اوګا، گازری او یو شمیر نوري سبزی وکړلې. هغه وایي سخ کال د خپل لاس کرلی کدو دومره خوند کولو چې د وبانه مخکې هډو چری کړي نو.
د نوي کورونا وایرس ناروغي علاج نه لري، خورس خزان ساتلی آسان کار دی. روغتیا نړیواله اداره وایي لاسونه په بیا بیا په ساده صابون مینځئ، مخ، پوزې، خولې او سترګو ته لاسونه مه وروړئ. له خلکو څخه لږ تر لږه درې ګزه فاصله ساتئ. په لاس او غیږ روغبړ مه کوئ. که څوک تبه او سر درد لري نو په کور دی کینی د کورنۍ لغړو دي ځان لري ساتي. په یاد ولرئ احتیاط مو له کورونا وایرسه ژغورلی شي.